سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو باندې یو بحث کیږي. په دغې غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یوناما مشر د برالاینس په دې غونډه کې خپل راپور وړاندې کوي. افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو په دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. نن د مې 12مه د کابل د دشتې برچی پروز زیږنتون د خونړي بریت دویم تلین دی. د 2000 کال د مې په 12مه په دې روغتون کې په بریت سره د ماشومانو، میندو، ډاکترانو او نرسانو په شمول 40 کسان وژل شول. د بی پولي ډاکترانو سازمان چې دا روغتون یې تمویلاوه په خپل ټوټر باندې نن د یادې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم د بی پولي ډاکترانو پیغام خپور کړی. هغه په خپل ټوټر کې په یو بیان سره دا پیښه نه بخونکې او ټول وژنه یاده کړې ده. ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې له نړیوال اصولو سره سم د دې پیښې په تړاو حساب کتاب د قربانیانو درناوی او د دغسې جنایاتو د تکرار په برخه کې اغیزمن تمامیږي. ازادي راډیو ته غواګست. د ریکتر په کچه د 15.5 درجې یوې زلزلې نن د ازبکستان ختیځ ولړزاوه. د اروپا د زلزلې ارزونې ادارې د معلوماتو له مخې دا زلزله د ترمیز ښار په شمال لویدیځه څنډه کې چې له افغانستان سره په پوله کې پروت دی د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې واقع دی. په دې سیمه کې شاوخوا 140,000 کسان ژوند کوي. تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه هم راپور نشته چې د دې زلزلې ټکانونه په افغانستان کې هم هېڅ شوي که څنګه. او د زمینس صنعتي او ټکنالوژي ګروپ ای جی وای پر اوکراین د موسکو د بې دلیله یرغل له امله په روسیه کې خپل فعالیت په بشپړه توګه بند کړی او له بازار یې وتلی. د زمینس دغه اقدام روسیې ته تر ټولو تازه اقتصادي ضربه ده چې له دې وړاندې هم له نړیوالو بندیزونو او له دغه هیواد څخه د سلګونو شرکتونو د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. د زمینس شرکت رئیس رونالد بوش په یو بیان کې وویل دې ته په پام چې دوی روسیه کې کابو 170 سابقه لري دا یوه اسانه پریکړه نه وه. د فبروري په 23مه په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د نړۍ سلګونو شرکتونو په روسیه کې خپل فعالیت بند کړی او بیا یې په بشپړه توګه ترې وتلی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21، قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 18، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 23.
خبرونه مو اوریدل. په لنډه توګه کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو باندې بحث کیږي. د طالبانو لخوا د اجباري حجاب مسأله اصلي اجنډا ده. خزیل دغه غونډې څه تمه لري؟
امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري. په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي، ضرول سوي دي، ټکول سوي دي. د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم، تحصیل، زمینه د کار موږ ته مساعد سي.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مایک میلی وایي کله افغانستان خطر ورپیښ وي نو دوی د دفع کولو وړتیا لري.
We do have the capabilities to conduct strike operations.
کدا باندې سند خبري کوم غواخ ووینو موږ د اتوان درو چې بری تر سره کړو.
او سکال د حج د مراسمو لپاره د افغانانو په سهمي هم یو راپور درته خبرو.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک شوی ده چې 10,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په تړاو غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمې لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسالو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د افغان مېرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نشي. او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري او وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي ضرورت سوي دي ټکول سوي دي د ظالمانو مخاوني سي حق د تعلیم تحصیل زمينه د کار مکتب مساعد سیم په ترغو چې د حق حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې بشخص سوي نه وي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې حق د افغانانو له مذهب او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي.
و موردل چې امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده. په همدې تړاو د افغانستان د رنګ شوی ولسی جرګې لغړی او د چارو لشنون کې شینکی کډوخیل سره احمد شیبر مرکه کړی ده او د اجباري حجاب د فرمان په تړاو ورنه پښتنې کړي دا چې اغلی کډوخیل وایي دا فرمان به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو چارې نور هم وزنډیږي. زیاتې خبرې به دلته واورو.
د شروع نه دنیا له طالبانو سره ډېر نرمښت کار واخیسته. اوس طالبانو په خپل په اسلام لوی لاس باندې دنیا له ننګونې سره مخامخ کړی ده ځکه چې دوی هر ورځ داسې نایب فرامین راباسي چې دوی خپل ځان ته په خپله مشکل جوړوي ځکه چې هغه ملکونه هم د خپلو خلکو یا د پارلمانو له اجازه بغیر یا رضایت نه بغیر یا د بشري حقونو سازمانونو یا د ښځو فعالینو د رضایت حمایت نه بغیر دوی نشي کولی چې نور طالبان په رسمیت وپیژني ځکه چې دوی خپل له فشار لاندې راځي.
اغلی کړوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغه وخت کې څنګه ارزوي؟
بدوی ما چې په دې حساس وخت کې چې افغان ولس له خراسان سره لاس په ګریوان دی، اقتصاد په ټپه ولال دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشان ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوې دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بس دا ټول ناخوالې چې افغان ولس سره لاس په ګریوان ده، یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغانه میرمنه، افغانه نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پیګم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړی څوبونه څه دی، یو د اوسني حالات نه لږ د دولګي او اقتصادي ناورین د افغانستان د وټر لوبر هیڅ نو برنامه نه لري. بس هغه یو ځل بیا ولی افغان میرمن سره دومره په کرکا په تعصب ورته ګوري او غواړي چې یو ځل بیا دوی څنګه په پسلاب د کورونو زندانیانې کې په مختلفو بهانو افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. دوی بار بار نه تنها چې افغان او میرمن او نجونو ته سهولتونه نشي ورکولی، بلکې په دې تلاش کې دي چې څنګه دوی وځپي. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي.
د رنګ شوی ولسی جرګي غړی او د چارو شنونکو شینکای کاړو خېلو چې د اجباري فرمان او امدارنګ د ملګرو ملتونو له نوې غونډې پر ارتباط لمر سره خبري کړې وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی، د بریدونو وړتیا لري. مارک میلی پرون د امریکا د سنا جرګې دفاعي کمیټې ته دا خبرې کړې دي، خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د چا پر ضد ګواښ متوجه نه دی او امریکا او یا نورو هیوادو ته اجازه نشته چې عملیات وکړي. جزئیات د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته وویل
د یو پاوز په توګه موږ خپل همغه اولینی مرام ته متحد یو چې افغانستان هیڅکله د تراګرو په ځاله بدل نشي چې هغوی بیا ترې پر امریکا برید وکړي. هغوی له 2001 کال سپتمبر 11 راهیسې په دې کار نه دي توانېدلي او موږ متحد یو چې هیڅکله تکرار نشي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو، میکانیزم او څرنګوالي نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېرې روزه میاست کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړای داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي، خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې اووه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو وشتلی دي، خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو، خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام دې په افغانستان دننه لاس پورې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح هولا مجاهد ازادي راډیو ته د مارک میلی د څرګندونو په اړه وویل
په افغانستان کې بالکل نشته د افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکې ته ستونزه پیدا کړي او د شي ته اجازه هم نه ورکول کېږي. ستادي وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کله کله سرخوږی جوړې دي هغه په وړاندې باندې زموږ خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید چې وي موږ ورته متوجه یو. دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکا نه بل څوک په افغانستان کې عملیاتو زړه کوي یا اراده.
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. آندا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان سعودي عربستان ته 10,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. دا شمیر شریک سوی ده چې 10,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روس له موجود دي له ټول هیوادونه دا شمیرې کته سوی دي. نو بناندې موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوه، خو سا کال سعودي عربستان دا شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و. سعودي عربستان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره د ورتلونکو کسانو ته دا هم شرط ایښی چې د حج کوونکو باید له 15 کلونو کم وي. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت که څه هم وایي دوی ته د سعودي عربستان له لوري د افغان حاجیانو تاییدي ناوخته رسېدلې، خو په خبره یې دوی په افغانستان کې دننه او سعودي عربستان کې د حاجیانو د اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې د دوی د حکومت د پاسپورت ریاست او حج او اوقافو وزارت ترمنځ یوه هوکړه سوې چې له مخې حج ته د تلونکو کسانو د پاسپورت پروسه چټکه کړي.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به له ځنډ پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د فنلند د حکومت مشرانو نن وویل دوی د اروپا په شمال او د اتلانتیک په شمال کې د خپل هیواد د لسیزو بې پرېتوب له منځه وړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او صدراعظم یې سنا مرین نن اعلان وکړ چې ناټو سره د خپل هیواد د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. د دواړو مشرانو نن په یوه اعلامیه کې وویل د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي، او فنلند به د ناټو د غړي په توګه دغه ټول دفاعي اتحاد پیاوړی کړي. فنلند چې له روسیې سره 1,340 کیلومتره اوږده پوله لري، له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته په تمه وو. معلومه نه ده چې ناټو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي، خو د دغه سازمان راتلونکي غونډه د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. د ناټو چارواکو ویلي هغه مهال ممکن له دې تړون سره د فنلند غړیتوب لاسلیک شي، خو په دې شرط چې د مې میاشتې تر وروستیو پورې یې رسمي غوښتنه د ناټو د عمومي منشي تر میزه ورسیږي. بل لور ته د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د مې په 12مه د جاپان د صدراعظم فومیو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلکې نیوکې کړې دي. وندرلین تر دغې کتنې وروسته وویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنوونکي تړون له کبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هممهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانهي سیستم روزنه هم پیل کړې. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانهي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نوره مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنګر نیولی. د اوکراین وسلوال پوځ ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولی دی. دا کلی له سرحد سره 40 کیلومتره واټن لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په ځنګل توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږدا او ځنګل لرونکي پول لري، اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په میردیش کې د راغلي سیلاب له امله لاره بنده ده. په یاد لاره د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د ښځو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ راتګ کوي چې هر یوې په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سرک بندېدو او ویجاړېدو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بنده وو. د هغې په وجه پورتنۍ د کامدیش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتو وروسته یو ځل بیا عمومي سړک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې، مشکلات د ولس خلکو اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن ذکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د سړک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سړک بند شوی دی. یو روړی دغه چې کمویس و یو زر روپۍ ګرا دغه چرته چې خراب شوی د دې ځای دپاره موږ وړو زر روپۍ ورکوو. بعد موږ ټول پشا وړو مریضان بس تګ را تک مونږ مشکلات ده. نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده. صاحب مرکزی حکومت غواړو چې دا سړک د اساسي جوړ شي، مونږ هم خوشحال شو. الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندېدا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سرک صفایي او هواري پیل کړي. خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستلو لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کولو لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل.
دایمی تاثیر لاندې دی. دلته موږ پوخ دیوال جوړم کو اساسي کارم کو بیا مې امکان دی شته چې دا اوبه لوړ شو. هغه جیم لاندې د پټونه فرقم ساحه چې د زمبلي ساحه په دغه ځای کې به موږ سړک کو او دا سړک به دایمي او بچي سړک به کوم ځای کې چې دا سړک بند دی دې نه پره پټي دي خلکو کرلې دي غنم ولاړو. بیا هغو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سړک لار پرېږدئ. د سړک په ساحه چې کوم غنم دی د دې قیمت به موږ تاسو ته درکړو. نو موافقه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه او د سرک زیاته برخه ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي هغه استادان چې خاین او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکني نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نااهل او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره یې سیاسي یا هم نظامي خدمت کړی او یا هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره یې اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی او دا یې عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه رسنیو ته راوځي مایوسه کوونکي دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمي مراکز دي، د استادانو ترفیع منفقي علمي مسایلو پورې تړلي، خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوې ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمي ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختي. علمي مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنیز شي خو اوس افشا شو. د فاسد او مخارب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقۍ او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب چې راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان او هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو هېچا هم د حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف د نظام هم وي، هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع ده. هغې معنا دا د هر چا ته سوی ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونه
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او دا کاری دو بخنی لفرمان سخا خکار سرغره وند. طالبانو کتسه هم پزلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده خو کارا راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکین نظام لوڑپوری نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخکری. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندې کېدو وروسته یې بیرته.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه ادګار مد لغمان اړوند مرزوی د سیمې څخه دا پیغام تاسو ته پرېدم چې په ډېرې درناوي هیله کوم د طالبانو د چارواکو څخه دغه د مرزوی علاقه دغه سیمه د هغه بل حکومت کې دلته د برق هغه شوی او پایې راغلي دي، لینونه تیر شوي، نور کار هم په ټپه ولاړ دی. نو که زما غږ دا چارواکي واوري او دلته راشي د سروې دې وکړي، دا برق موږ تکمیل کړي. موږ په ډېر سخت حالاتو کې یو. داسې خلک شته دي پوه شي، غریبانان دي ډېر چې هغې سولر هم چینه لري او د شپې ترګمې ته ناستې لاسي ګروپو ته کښېني. او نو دا غږ که زما واوري نو دې څخه ډېر خواهش کوي ما چرې دی چې دغه برق هر څه مکمل دي، خالي دي، برق خوشې کولې پاتې دي، کوم میترو پروګرام دی پاتې دی، داسې کلي شته دي چې میترونه هم پکې توضیح شوي دي او کار یې مسته پټه په ولاړ دی. نه پوهېږم چې ولې دوی دا کار ولې نه کوي، نه پوهېږم. خو بیا هم که دا زما غږ اوري نو را دی چې دلته دا خدمت دې موږ ته وکړي، ځکه چې موږ همدې ته سترګې اوري.
ملنګ خبرې کوم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی نه. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده چې د پولیسو ته خپله وردی ورکړي، نو ډېر خوند به وکړي، ځکه چې اوس نه معلومېږي چې دا آیا دا پولیس ته او که اردو وال ده، ځکه چې دلته اوس خالي د استخباراتو وردی شته. هغه ډېر منظم دي، ډېر ښه په منظم ډول تیار دي او شکر الحمدلله اوس ډېر امن هم ده، ځکه چې زه خپله د شپې په 2 بجې باندې په بازار کې وم، د سبابن سختر و. بس نو دینم دا غوښتنه ده چې دغه پولیسو ته وردی ورکړي، نو ډېر خوند به وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.